السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د ماخام شپږ بجې شوې زای کرام الله کرامو پروان نیم ساته پښتو خبری مجله کې هرکلی کوم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي چې پولیسو له جنایي جرمونو سره د مبارزې تګلارې ته بدلون ورکړی. بلخوا د وژل شوي مینی منګل کورنۍ د خپلې وژل شوي لور د قاتلانو د محاکمې غوښتنه کوي. دا یو شمېر نور مهم کورنۍ او نړیوال مسایل مو په دې نیم ساعته خبری مجله کې راټول کړي، خو پایل خبرونو کوو. صالح محمد صالح یې وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکا پوځي چارواکي وایي چې د افغان قواوو د ملاتړ له بودیجې د څه باندې 600 میلیونه ډالرو انتقال د افغان قواوو پر جنگي وړتیاو اغیز نه کوي. انډونیزیا پیشنهاد کړی چې تیار دی د افغانستان د سولې د خبرو کوربتوب وکړي. ملګري ملتونه وایي چې د یمن له لویدیځ څخه د ایران پلوه حوثي یاګانو وتل له پلان سره سم مخته روان دي. په افغانستان کې د امریکا پوځي چارواکي وایي چې د افغان قواوو د ملاتړ له بودیجې د څه باندې 600 میلیونه ډالرو انتقال د افغان قواوو پر جنگي وړتیاو کوم تاثیر نه کوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډګروال دیو باتلر په ژواک خبري اژانس ته ویلي، موږ وکولی سوی هغه 600 میلیونه ډالر چې په لګښتونو کې د سپما او هغو ظرفیتونو له کبله چې له افغان حکومت سره زموږ د همکارۍ له کبله ترلاسه سوي د امریکا حکومت ته انتقال کړو. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان د جمعې په ورځ د امریکا او مکسیکو پر سرحد دیوال جوړولو لپاره 1.5 میلیارد ډالر انتقال کړی دی. ویل سوي چې په دغو پیسو کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ د بودیجې 600 میلیونه ډالر هم شامل دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې انډونیزیا پیشنهاد کړی چې تیار دی د افغانستان د سولې د خبرو کوربتوب وکړي. د انډونیزیا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر دیسرا پار چایا نن د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په کتنه کې دا خبره وکړه. د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامیه کې ویلي چې پار چایا په عین حال کې ژمنه وکړه چې هیواد به په افغانستان کې د قانونو د کارکوونکو په ظرفیت لوړولو کې هم همکاري وکړي. انډونیزیا تر دې مخکې هم د افغانستان د سولې په پروسه کې د همکاري ډاډ ورکړی و. د مالی وزارت د روڼتیا د څار ادارې وروستي راپور په عکس العمل کې ویلي دي چې د افغانستان په بودیجه کې هر تغییر د قوانینو په رڼا کې راځي. د روڼتیا د څار ادارې نن په خپل څېړنیز راپور کې ویلي چې د هیواد انکشافي بودیجه د تطبیق په پړاو کې له 1.3 نیولې تر 2% پورې بدله سوې ده. دغه ادارې د ملي بودیجې د اعتبار په اړه شک څرګند کړی دی. خو د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدي نن په یو ویډیوي پیغام کې وویل
د افغانستان د ملي بودیجې سند یو قوي حقوقي قانوني او د خلکو د اړتیاو په اساس جوړ شوی سند دی. په دغه سند کې هر رقم تغییرات په ارقامو کې او بیا په نوعیت د تطبیق کې راوستل د قانون په اساس ترسره کیږي. د ملي بودیجې په سند کې هیڅ رقم سوء استفاده او یا د زورواکو مداخلې ته د امکان ځای نشته.
هو درونتیا د څار اداره د وای چې د تیر کال په ملي بودیجه کې د ولسی جرګې تر تصویب مخکې وروسته بدلون راوستل شوی او د دې ادارې په باور په دې مسأله کې سیاسي نفوذ هم نقش درلود. په دایکنډي ولایت کې پر دوه امنیتي پوسټو د وسلوالو طالبانو په حمله کې څلور ولسی پاتونوال وژل شوی دي. په دې حمله کې چې نن سهار په پاتو ولسوالۍ کې شوی دوه نور پاتونوال ټپیان شوي دي. د دایکنډي امنیت قمندان مال پاسوال غلام سخی غفوري ازادي رادیو ته ویل چې دغه پوسټ د ولسی پاتونوال وي. شغلی غفوري ویل چې په دې پېښه کې درې وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. د پاکستان صدر اعظم د بلوچستان ایالت په گوادر کې پر یو عصري هوټل پرونی حمله وغندله. پوځي چارواکي وایي درې حمله کوونکي هغه وخت وژل شول چې لومړی یې په سپکو وسلو او لاسي بمونو پر پیرل انټرکانټیننټل هوټل حمله وکړه. د بلوچستان یو بلتون غوښتونکي ډلې د بلوچستان د ازادي پوځ د دې حمله مسؤلیت منلې او د څلورو حمله کوونکو عکسونه خپاره کړي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په هغه اعلامیه کې چې د دفتر خپاره کړي ویلي، دا ډول پیښې په ځنګړي ډول په بلوچستان کې زموږ د اقتصادي پروژو او بسیاین د سبوتاج هڅه ده. پولیس وایي حمله کوونکو د هوټل یو ساتونکي وواژه او وروسته هوټل ته دننه شول. د بیوزلي ایالت بلوچستان بندري ښار گوادر د چین د پانګونې د پروژو عمده سیمه ګڼل کیږي. تیرن ولسمشر حسن روحانی له اقتصادي ستونزو سره د مقابله لپاره د خپل هیواد د سیاسي ډلو ترمنځ د یووالي غوښتنه وکړه. روحانی دا غوښتنه په داسې حال کې وکړه چې د امریکا بندیزونو پر ایران اقتصادي فشار زیات کړی دی. د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور له مخې حسن روحانی پرون وویل، د دشمنانو لخوا فشار زموږ د اسلامي انقلاب په تاریخ کې بې ساري جنگ دی. خو شغلی روحانی زیاته کړه چې د جنگ په کلونو کې موږ د بانکونو د تیلو په خرڅلاو یا هم په وارداتو کې ستونزه نه درلوده او یوازې د وسلو پر رانی نیولو مو بندیز وو. د پاین حل کې ویل چې له دې ټولو سره سره نه هیلی سوی نه دی. او ملګری ملتونه وایي د یمن له لویدیځ څخه د ایران پلوه حوثي یاغیانو وتل له پلان سره سم مخته روان دي. دغه اداره وایي د سره سمندرګي د دریو بندرونو له جملې له دوو بندرونو د یاغیانو د وتلو لومړۍ ورځ د سولې د موافقې سره سم تیره سوه. یاغیانو ژمنه کړې چې د سولې د دې موافقې په چوکاټ کې به له دغو سیمو څخه وځي. ملګري ملتونه له سلیف او راس عیسا بندرونو د یاغیانو د وتلو بهیر څاري. یاغیانو له 2014 میلادي کال راهیسې پر دغو بندرونو ولکه ټینګه کړې وه. ملګري ملتونو د یاغیانو د وتلو پلان د دې لپاره څاري چې را روانه چهارشنبه هلته د وضعیت په اړه امنیت شورا ته راپور وړاندې کړي. اوسي یاغیانو ویلي چې دوی به د یمن د هدیده له بندرونو څخه هم تر روانې سهشنبې ووځي، خو د یمن حکومت اوسي یاغیان د یوې نوې دسیسې په پیل تورن کړي دي.
د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. که غواړئ دا نور تاود مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي چې پولیسو له جنایي جرمونو سره د مبارزې تګلارې ته بدلون ورکړی. د وژل شوی پخوانی خبریالی مینی منګل کورنۍ د خپلې وژل شوی لور د قاتلانو د محاکمې غوښتنه کوي. مینه منګل تیره ورځ د کابل په کارتنو سیمه کې د وسلوالو موټر سایکل سپرو له لوري وویشتل شوه.
وژل
شوی مینی منګل مور و. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا وایي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشریزو انتخاباتو عملیاتي پلان په اړه هیڅ پرمختګ نه لري. د دې ترڅنګ نور مطالب هم لرو. د خبرونه مو تر شپږ نیمو بجو در اثر پات شي. او دا هم د خبرونې لومړی مطلب. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي چې پولیسو له جنایي جرمونو سره د مبارزې تګلارې ته بدلون ورکړی دی. مسعود اندرابي وویل چې ډېری مجرمین او د پیاوړو بانډونو کسان دم کړي د تېښتې په حال کې دي. ښاغلي اندرابي نن په یوه غونډه کې همداشان وویل چې له مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو تر اوسه د تابلیټ کا په ګډون د مخدره موادو د تولید لسګونه کارخانې له منځه وړي دي. په دې اړه نور حال رحمت افغان راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي چې له جنایي جرمونو سره د مبارزې د شوي په بدلون سره د تیر کال په پرتله په کابل کې د جرمونو کچه راښکته سوې ده. که څه هم مسعود اندرابي په دې اړه له ارقام ورکولو څخه ډډه وکړه، خو ویې ویل چې د زیات شمیر پلان شویو جرمونو مجرمین یې نیولي دي. نوموړي چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبرې کولې وویل په جنایي جرمونو کې د داخلو کسانو د نوملل خپرېدل له مجرمینو سره د چلند د بدلون یو موارد ده. هغه وایي موږ د کورنیو چارو وزارت د نوې شوي په پلي کېدو چې لومړی پړاو یې په کابل کې متمرکز دی، موږ توانېدلی یو چې د پلان شوي مجرمینو سازمان یا ویس غړي چې په بېلابېلو شبکو کې تنظیم سوي وو د قانون منګولو ته وسپارو. اندرابي هم دا شانول د نوې مکانیزم لمخې څوک چې د قانون د پلي کېدو په وخت کې له پولیسو سره جګړه کوي له ورته غبرګون سره به مخ سي. له تورېستي جرمونو سره په خوا کې جنایي جرایم هغه ستونزې دي چې خلک په ځانګړې توګه د کابل ښاریان یې اندېښمن کړي دي. په کابل ښار کې قتل، اختطاف او غلا عمده جرایم بلل کیږي. په دې وروستیو کې مینه منګل چې د تلویزیوني پروګرامونو پخوانی چلوونکې او د ولسي جرګې اوسنۍ کارکوونکې وه تېره ورځ د کابل ښار په اوومه امنیتي حوزه کې ووژل سوه. په دې وروستیو درې میاشتو کې په کابل ښار کې څو د اختطاف پېښې سوې چې لږ تر لږه دوه ماشومان پکې د اختطافچیانو له لورې وژل سوي. له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت پخواني سرپرست امرالله صالح د جنایي مجرمینو یو لیست خپور کړی و چې د پولیسو تر تعقیب لاندې دي. اوس پوښتنه دا ده چې د پیښو په وخت کې د پولیسو اقدام د قناعت وړ دی که نه. د کابل ښار د 15 ناحیې اوسیدونکي محمد یعقوب وایي دوه اونۍ وړاندې و کلن زوی چې ښوونځي ته تللی و بیرته کور ته راونه ګرځېد. و کلن زوی نقیب الله چې درې ورځې ورک و په څلورمه ورځ یې جسد وموندل سو. یعقوب ادعا کوي چې تر اوسه هم پولیس نه دي توانېدلي چې د زوی د قتل انګیزه او لامل یې پیدا کړي. نوموړی وای کله چې د زوی د لادرکۍ په لومړۍ شپه د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې څانګې ته ورغی نو مامورین ټول ویده وو.
د قمندانۍ امنیت کې داخل شدیم، برای ما د شعبې سات یک ورقه نشته کرد ببرم.
هغه وای د کابل امنیت قمندانۍ ته داخل سوم، په سلمه شعبه کې راته یوه پاڼه راکړه. راته ویې ویل جنایي برخې ته یوسه. کله چې جنایي څانګې ته ولاړم د شپې ناوخته وه، ومې نه شو کړای چې نوکریوالې څانګې سره خبرې وکړم. نوکریوال صاحبان ویده وو. هر څومره مې چې دروازه وټکوله هیڅوک ویښ نه شول چې څه مشکل لرې. دغه سړی پولیس په بې کفایتۍ او د خپل زوی د قتل په مخنیوي کې پولیس تورن بولی او وای په داسې حال کې چې دوه تنه یې د زوی په وژنه کې شکمن دي، تر اوسه هم پولیسو دغه کسان نه دي نیولي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. درنو دوستانو، وام اورېدل چې د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي چې پولیسو له جنایي جرمونو سره د مبارزې نوې تګلارې ته بدلون ورکړی. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي نن وویل چې دغه بدلون په کابل کې د تیر کال په پرتله په جنایي جرمونو کې کموالی راوستی، خو دلته په کابل کې د جنایي جرمونو پیښو زیاتېدو د زیاتو خلکو اندېښنې راپارولې. تیره ورځ پخوانی خبریال او د افغانستان د ولسی جرګې مشاوره مینا منګل د کابل په اووم امنیتي حوزه کې د نامعلومو وسلوالو له لوري په ډزو باندې وژل شوه. نن د یکشنبې په ورځ د مینی منګل کورنۍ د حکومت نه وغوښتل تر څو د دغې قضیې جدي څېړنه وکړي. په دې اړه نور حال په یو راپور کې اورو.
مینی مور ادعا کوي چې لورې د میړه جاوید لخوا وژل شوې ده. د دې په وینا مینا منګل د کوژدې پر مهال څو ځلې اختطاف او وهل شوې هم وه.
لاس کاله اته کاله نامزد وه، بل نامزدي نه. دوی وایي وادون مې وګراکه
د مینی مور وایي وروسته بیا مینه د قومي مشرانو په منځ کې توپ خلاص شو او میړه بندي کړ. دا زیاتوي چې دوی بیا سرنوالۍ ته عریضه وکړه چې سرنوالانو د دوی غږ و نه اورید او هلک د پیسو په بدل کې خوشی شو.
سرنوالۍ ته لاړو، خوشنط هلی زنه دفتر کیسې پروین نوابي په نوم ده یا معرف په نوم فاول راځي ویلې موږ د امنیت ته لیږو. د جلکې اختطاف شوی ده، داسې ده، داسې ده. خدا خبر موږ ډېر خوشاله اوسو. دا خبر رسمي سي پښتنه اوسي. دا الک په دالیس کې ولاړو. دا مینا مسور کړی وه سارنوالۍ دفتر ته ننیسته خبرې شروع کړې وکړې پیسې ورکړلې. سارنوال په ملي کلاس دقو کې واوښتو واوښتو وایي دا نه د اختطاب سوې رس جوړی تاسې په منځ کې وکړمه.
مینا په 14 کلنۍ کې جاوید ته پنوم شوې وه او تازه یوه اونۍ مخکې طلاق اخیستی و. دا پرون سهار د کابل په کارتینو سیمه کې د وسلوالو موټر سایکل سپرو له لورې په ډزو وویشتل شوه. میرمن مینا منګل په څو ټلویزیونونو کې د خپرونو د چلوونکي په توګه کار کړی و او اوس د ولسي جرګې د دینی فرهنګي چارو د کمیسیون سلاکاره وه. مینې ټولنیزې او سیاسي لیکنې او شاعري هم کوله. د مینی منګل مور د وژل شوې لور د قاتلانو د محاکمې غوښتنه کوي.
لور سره زه ډېر خیانت شوی ده. حکومت دا چې حکومت کله کله د خلک د پیسو سترګې نیسي. زه نه غواړم چې محکمه سي، زه غواړم چې اعدام سي. دا خلک په جزا یا یو جیل کې سره په دې ساویا سي سپخته تاب سه اوس دې نه دا زه وایستله مکمله من منطقه ټوله وینو نیولې وه. ټوله منطقه وینو نیولې وه. فیسبوکونه خو مې لیدل چې شته دي.
د مینی مرګ په ټولنیزو رسنیو کې هم توند غبرګونونه راپارولي او ډیری خلکو د عدالت د ټینګښت خبره کړې ده. د خبریالانو د ملاتړ ټولنو هم دغه پېښېدلې او د عاملینو د نیولو غږ یې کړی. د لوی سرنوالۍ بیان جمشید رسولي بیا د مینی منګل د مور د ادعا په اړه داسې وویل.
در سال 1396 خانم مینا منګل یک په 1898
لمریز کال کې میرمن مینه منګل یو عریضه سرنوالي ته ورکړې وه. پکې د کورنۍ اختلافاتو په تړاو یادونه کړې وه. له خپل واده نه راضي نه وه. د واده د فسخ کېدو غوښتنه یې کړې وه او په دې قضیه کې د ګواښونو یادونه هم کړې وه چې سرنوالي دا موضوع وڅېړله او ورته رسیدنه کړې ده.
د کابل پولیس وایي د ولسي جرګې د سلاکاري او د ټلویزیوني خپرونو د پخوانی چلوونکي مینې منګل د قضیې په اړه پلټنې روانې دي. د کابل د امنیې قوماندانۍ ویان فردوس فرامرز وویل چې د میرمن منګل پلار د هغې په قتل کې پر یو چا ادعا لري او دوی د هغه کس پاره سیړنی کوي.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
د افغانستان د انتخاب د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشریزو انتخاباتو عملیاتي پلان په اړه هیڅ پرمختګ نه لري. د دې بنسټ مسؤلینو نن وویل کله دغه کمیسیون کارونه په همدې توګه په سستۍ سره پرمخ روان وي پر راتلونکو انتخاباتو به اغېز وکړي. بلخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس که څه هم د انتخاباتو د عملیاتي پلان په اړه خبرې نه کوي خو دا وایي چې په دې برخه کې د کمیسیون د رهبرۍ پریکړې ته منتظر دي. خان محمد سین پر راپور کې
د افغانستان ولسمشریزو انتخاباتو ته 15 میاشتې پاتې دي. خو د انتخاباتو څارونکي بنسټونه انتقاد کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشریزو انتخاباتو د عملیاتي پلان په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د سار بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي دغه وضعیت ته په کتو راتلونکي انتخابات د بحران په لور روان دي.
پیشرفتهای عملیاتی و تخنیکی انتخابات
متاسفانه که ما در وضعیت دیوای د تخنیکی او عملیاتی کارونو په برخه کې په خواشنۍ سره چې پرمختګ نه لرو. د سور پشپګويشته مباید نوملیکنه پایل شي. د عامه پوهاوی پروګرامونه نشته. په کوم ولایتونو کې به څومره مرکزونه فعال وي او څو ورځې به کار کوي او څومره کارکونکي به پکې بوخت شي. دوی چې په خلص وايي په عمل کې پرمختګ نه لري. د انتخاباتو د مهالویش د پلیکولو سرنګواله د درې انتخاباتو د بودیجې او د لوجستیکی برخې نه سرګندېدل د رای ورکوونکو د نوملیکنې لپاره د اطلاعاتو نشتون او دا چې په کومو ولایتونو کې به څومره مرکزونه خلاص وي په عملیاتي پلان کې شامل موارد دی. د فیفا بنسټ وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغه پروګرام لپاره یوه کړنلاره هم نه ده تصویب کړې. په ورته وخت کې د تقویتی یا په ولسی جرګه کې د رای ورکوونکو د لیست په اساس د نوملیکلې د پروسې پیل ته څلور ورځې پاتې دي. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دغه پروسې ته آمادګي لري خو بنسټونه وایي د ولسی جرګې د رای ورکوونکو فهرست ته اعتبار ورکول دا ښیي چې دغه کمیسیون له عملیاتي پلان نه لرې پاتې دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټول تخنیکی کارونه بشپړ کړي او د رهبرۍ د پریکړې وروسته به د عملیاتي پلان پلي کېدل پیل شي. دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ ازادي راډیو ته وویل
عملیاتي برخې د پاره کاملا تخنیکی ټول هغه موارد چې ضرورت دي هغه آماده دي. ولی یو سلسله فیصلو ته ضرورت ده چې د ټاکنو کمیسیون رهبري او کمیسیون په دې برخه کې تصامیم ونیسي. هغه تصامیم نیولو نه وروسته موږ عملا عملیات پیلوو.
د موقتو کارکونکو د تنخواګانو نه ورکول بل انتقاد دی چې د انتخاباتو پر کمیسیون کیږي او څارونکي بنسټونه یې لامل په کمیسیون کې شته فساد ګڼي. خو ښاغلی ننګ وایي د دغو کارکوونکو د حقوقو ورکړې پیل کړې ده. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غږ ازادي راډیو نوري. ورزو روزګان ولایت ته د روزګان سیمه ییز چارواکي وایي د ترنکوټ او چوری ولسوالۍ ترمنځ لارې د ترافیکو پر مخ خلاصه کړي. د روزګان ولایت امنیتي مسولین وایي دغه لارې د نظامی عملیاتو پر مهال پاکه کړي او په یو شمېر سیمو کې امنیتي پوستې هم ځای پر ځای کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ترنکوټ ښار اړوند د چینو او خانقي سیمو کې افغان او بهرنیو ځواکونو څلور ورځې ګډ پلي عملیات وکړل. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت د عملیاتو سیمې ته تللی او دغه راپور چمتو کړی.
د ورځې لاس بجې دي او د افغان پوځیانو سره په زغروالو ټانګونو کې د ترنکوټ ښار اړوند چینو هغه سیمو ته روان یو کوم چې افغان او بهرني ځواکونو په ګډه په تېر یوه هفته کې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه لسیمې څخه پر تېرېدو د سړک پر یوه غاړه او بله غاړه نړېدلې لوټې لوټې کورونه د یو لویې اوږدې جګړې کیسه کوي. کله چې د جګړې اصلي سیمې ته ورسېدو او هلته مې د نړېدلې کورونو څخه کلیپونه اخیستل، نو د انسان غږ مې تر غوږ شو چې زګیرویه دی. زما تر څنګ د سره سلیپ یو کارکوونکي هم روان و. هغوی هم دا غږ واورېدی، نو سمدستي یې لوټې سره وشنلې چې ګورم دوه انسانان ترې لاندې دي. یو لاله مخکې وژل سوی او د یوه هم وروستۍ سلګۍ دي. دوی په ځانونو پورې مهمات تړلې وه او وسلې یې هم تر څنګ پرتې وې. د اورزګان ولایت امنیه قمندان محمد خطاب خنجری په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې دا وژل سوي وسلوال طالبان دي. نوموړي وویل چې په دغه دوو کسانو کې یو د مومین نعمان په نوم د وسلوالو طالبانو مهم قمندان هم دي. قمندان وایي د یادو دوو وسلوالو طالبانو تر څنګ په دغه عملیاتو کې د دوو مهمو قمندانانو په ګډون 2 تنه نور وسلوال طالبان هم وژل سوي.
په دې موقع تر یک موسم قرار داده ام 3 سال میشوه کې خط مقدم جبهه بوده.
البته په دغه سیمه کې چې موږ او تاسو قرار لرو، له تیرو 3 کلونو راهیسې د جګړې لومړی کرښه طالبانو د ملکی خلکو کورونه د مرچلو په توګه کار. موږ په پازل د خدای په تیرې وافته کې افغان پوځیان او زموږ د نړیوالو همکارانو په مرسته مو سیمه د وسلوالو طالبانو لشتون څخه فاکه کړه، او تاسو ګوري چې د وسلوالو طالبانو جسدونه هم تر خاورو لاندې
تخریب کردیم و جسدایشان هم شما دیدید، شاید حال هستی د ایجاد جسدایشان هم باقی مانده.
کماندان وایي د یادو عملیاتو پر مهال د ترینکوټ او چوری ولسوالۍ ترمنځ لوی لاره هم د ترافیکو پر مخ خلاصه کړي. نوموړي وایي د یادو عملیاتو پر مهال افغان پوځیانو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. د سیمې د خلکو که څه هم کورونه په بشپړ ډول له منځه تللې وه، خو دوی زیات خوشحاله وه چې سیمې یې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکې سوي، ځکه دوی له تېرو 3 کلونو راهیسې له خپلو سیمو مهاجر وه. د دوی غوښتنې دا وې چې دولت یې سیمې له ماینونو پاکې کړي او مرستې دې ورسره وکړي. د دوی له ډلې دوو تنو ازادي راډیو ته داسې وویل:
مخکې دا مونږ چې خوس خلاصو پیل مونږ ډیر خوشحاله یو، ځکه چې مخکې چې دښمن دلته موقعیت درلودی مونږ ډیر سخت په تنګ وو. د هغو د راسه مونږ د باندې نسو را وتللی، خپلو پښتو ته مو ادامه نسو ورکولی. اوس پیلا چې امنیتي ځواکونه راغلي دي، مونږ د دې اوس خو دا هیله لرو چې تر څو مونږ ته دغه منچکه ښه امن کې او مخکې پوستې واروي. د مخکې پوستې را دي دغه مینونه چې دا مځک چې کوم دښمن دغه مکه ته لودي دلته ډیر سخت مینونه پټ دي در دي دیوالو لاندې. مشته باید دغه مینونه خنسا کی تر څو مش خپل اجیز بند ته دغه وار وې دامه وار.
یعنی دوه خوشاله یو چې به مش په عمر کې دغه خوشالي نه دی، کله مش دا مونږ کار خلاص دوه خوشاله.
د جګړې د لومړی کرښو سرتیرو بیا پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې سوله وکړي، کنه نو وبې زفي. دی وای وسلوال طالبانو سره د مخامخ جګړې توان نه لري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د چینو سیمه.
ازادي راډیو نه د شپږ بجو پښتو خبري مجله اوریده. لاجوردو د لارې یو شمېر افغان سوداګر وایي دوی او د لاریو موټر چلوونکي د ویزي او روډ پاس په ګډون له ځینو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي ځینې هیوادونه ورته په ځان ویزه ورکوي، په لاره کې موټر درول کیږي چې دا چاره مارکیټونو ته په وخت د افغان تولیداتو په رسولو کې ستونزه رامنځته کوي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ستونزې مني، خو وایي چې د ویزي په ګډون یې ډېرې ستونزې حل کړې او نورې هم د هواري په حال کې دي. په دې اړه نور حال د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د متشبسینو د بورډ مشر وایي چې افغان حکومت باید د لاجورد په لاره کې د افغان سوداګرو او باروړونکو موټرو د ستونزو هواري ته پام وکړي. رحمدین حاجی هغه د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان سوداګر په دغه لاره کې د ویزې په ګډون له یو شمېر ستونزو سره مخ دي.
روډ پاس په ډېر مشکل د مملکتو ته ترلاسه کیږي او همدارنګه ویزه هم په دا عین مشکل دی. د ویزی او د روډ پاس د ډریورانو مشکلات او د تجار مشکل عین مشکل دی. په دې خبره ستونزه هم دغه نقطه ده او فلهنم ته موټران آماده دی چې البته حرکت وکړي. هغه هم د ویزی روډ پاس دا مشکلات چې مې درته ویل دغه په خاطر توقف لري.
د دغې لارې د پرانیستو په لومړۍ ورځ افغاني محصولات او تولیدات چې افغانی موټرو کې بار وو چین او ترکیې ته واستول سول. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له نن 15 میاشتې مخکې په هرات ولایت کې د لاجوردو لار پرانستله. د لاجوردو لار چې په تیر کې د ورېښمو لار بلل کېدله، د افغانستان له هراته د ترکمنستان ترکمنباشي بندر ته چې کسپین بحیرې سره پروت دی رسیږي. له کسپین بیا ازربایجان او جورجیا هیوادونو ته او له دې لارې بیا له ازادو اوبو سره نښلي. افغان سوداګر وایي چې له دې لارې وچه او تازه میوه، طبي بوټي او بېلابېل نور افغاني تولیدات اروپایي هیوادونو او نړیوالو بازارونو ته صادروي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت په یاده برخه کې یو شمیر ستونزې مني، خو وایي دغه لاره نوې ده او افغان سوداګر او موټر چلوونکي نوې سوداګرۍ او لاره تجربه کوي. د دغه وزارت وین سمیر رسا ازادي راډیو ته وویل د افغان سوداګرو د ویزې ستونزه حل سوي او د نوموړي په خبره په پرله پسې توګه هڅې کیږي چې د افغان حکومت اړوند بنسټونه چې په یو مشترک بورډ کې سره کار او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یې همغړیتوب لري پاتې ستونزې هم حل کړي. هغه وایي نوې لار او لومړۍ تجربه د ستونزې مشخصې سوې دي. رښتیا هم د ویزې ستونزه وه چې د بهرنیو چارو وزارت له ګډ ټیم سره دغه ستونزه حل کړې. ګرجستان کې زموږ سفارت نه و. سوداګر کولی سي چې د هغه هیواد ویزه په ازبکستان کې واخلي. تمه لرو چې په درېیم او څلورم پړاو موټریز کاروان کې دغه ستونزه په بشپړه توګه حل سي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای که حکومت د افغان سوداګرو ستونزې حل نه کړي، دغه لره چې افغان سوداګري ستوکي نړیوالو بازارونو ته سوی لسقوط سره مخ سی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا هم یو نړیواله مسله ده. ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وایي داسې ښکاري چې له اقلیمي بدلون سره د مقابلې لپاره هڅې په کمزورو کېدو دي. ګوتریش دا څرګندونې نن د نیوزیلند د اوکلاند ښار ته تر رسیدو پر وخت کړې دي. ټاکل شوې ده چې نوموړی به په نیوزیلند کې د هغه مسلمانانو له کورنیو سره هم وګوري چې څه موده وړاندې په یو وسله واله حمله کې د جمعې د لمانځه پر مهال ووژل شول. نور حالي احمد تکل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د یکشنبه په ورځ نوی زیلانډ ته له رسېدو سره سم وویل د نړۍ هیوادونه د پاریس په موافقه کې له خپلو ژمنو سره سم هغه اقدامات نه عملي کوي چې په نتیجه کې د ځمکې د تودوخې په درجه کې له صنعتي دورې د مخکې وخت په شان د سانتیګراد دوه درجه کموالی راځي. ګوتریش چې د نوی زیلانډ په اوکلاند ښار کې له صدراعظم جسندا اردرن سره تر کتنې وروسته خبرې کولې وویل دا ښکاري چې له اقلیمي بدلون سره د مقابلې لپاره هڅې په کمزوري کېدو دي. ښاغلی ګوتریش په پام کې لري چې د اقلیمي بدلونونو د اساسي ستونزو د موندلو لپاره د جنوبي پاسیفیک سیمې ته د سفر په ترڅ کې د درې ورځو لپاره په نوی زیلانډ کې پاتې شي. ګوتریش وویل نړۍ هغو اهدافو ته د رسیدو پر لاره نه ده سمه شوې چې د پاریس په موافقه کې تعریف شوي دي. د ده په وینا تناقض په دې کې دی چې د ځمکې د اقلیم وضعیت ورځ په ورځ خرابیږي، خو ښکاري چې د دې وضعیت د مخنیوي لپاره سیاسي لیوالتیا په کمزوري کېدو ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم درس پام کې لري چې په کرایست چرچ ښار کې د مسلمانانو د ټولنو له مشرانو سره په کتنه کې د مارچ په 15مه پر دو جمعتونو د وسلوال برید د پیښې په خاطر چې یو 50 لمونځ کوونکي پکې ووژل شول له هغو سره خواخوږي څرګنده کړي. ښاغلی ګوتریش وویل چې دای هر کال د روژې په مبارکه میاشت کې یو اسلامي هیواد ته سفر کوي، خو سږ کال یې غوره وګڼله چې د نوی زیلانډ له مسلمانانو سره وګوري څو له دې پیښې وروسته د هغو د جرأت او زغم ستاینه وکړي. ګوتریش وویل دای د نوی زیلانډ اقدامات ستایي ځکه صدراعظم میرمن اردرن له پیښې سمدستي وروسته د وسلو د کنټرول د نوي قانون په انفاظ کې مرسته وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي د نړۍ د هیوادونو پر مشرانو او د ټکنالوژۍ پر کمپنیو غږ وکړ چې پر ټولنیزو شبکو د تشدد د آنلاین ښودلو د مخنیوي له هڅو سره مرسته وکړي. د یادونې وړ ده چې د کرایست چرچ ښار په دو جمعتونو برید کوونکي د خپلې حملې جریان په مستقیم ډول پر فیسبوک خپور کړی و. تمه ده چې د نوی زیلانډ صدراعظم میرمن اردرن په روانونې کې پاریس ته د سفر په ترڅ کې په هغه غونډه کې ګډون وکړي چې د دې ډول پیښو د آنلاین ښودلو د مخنیوي په اړه د بحث لپاره جوړیږي او کوربنه به یې دا او ولسمشر ایمانویل مکرون وي.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري. اوس هم د آیا پوهېدی یوه بله برخه عصمت ساروان وړاندې کوي.
د هوا ککړتیا د اوسنۍ نړۍ یوه لویه اندېښنه ده، سره له دې چې ډېره هڅه کېږي چې انسانان د هوا د ککړتیا کمولو ته وهڅول شي، خو د چاپیریال ساتنې ملاتړي وایي چې نړۍ مخ په تودېدو ده او د چاپیریال ساتنې لپاره روانې هڅې ډېرې بریالۍ نه دي. په آیسلند کې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره یو اختراع شوې ده. دوی په دې نوې طریقه کې کاربون ډای اکساید د یوې طبیعي پروسې له لارې پر ډبرې بدلوي. په دې پروسی کې کارول شوی ټکنالوژي په حقیقت کې د هغې طبیعي پروسی تقلید دی چې زرګونه کاله دوام کوي. متخصصان وایي په دې طرحه کې لومړی په اوبو کې د کاربن ډای اکساید د حل کولو له لارې دا ګاز جذب او کنټرول کیږي. په حقیقت کې په دې طریقه له کاربن ډای اکساید څخه ګاز لرونکي اوبه جوړیږي. په بل پړاو کې کاربن ډای اکساید لرونکي اوبه د تزریق ځای ته لیږدول کیږي او بیا په